ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਕਦਰ ਮਨਰ ਦਿਨ ਕੋ ਸਟਡੀ ਮੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਜ਼ਿਆਰਤ ਯਾ ਪੰਚਮ ਬੇਵਰਾਜ ਕੱਲ 2019 ਦਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਿਆਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲਸਮ ਨੇਟਾ ਦਾ ਵਕਸ਼ਵ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ د مازیګر شپک په افغانستان کې دی د مازیګر پنځنیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه بجې شوې دي د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه بارکوال میاخیل
هر کله وای وړم به تاسو په امر راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان او افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د وژل شوي غړي ارمان لوڼی د څلوېښتۍ لمانځلو په مراسمو کې په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ پیښې غندل شوي او د بلوچستان په لورلای کې پولیسو د احتجاج کوونکو په ضد اف آی آر درج کړی دی
د امریکای خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په نړۍ کې د انساني حقوقو د صورتحال په اړه خپل کلیز رپورٹ کې ویلي په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې او د قانون خلاف ورزي نور هم زیات شوي رپورٹ وايي پاکستان د انصاف د غوښتنې لپاره راپورته شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په لویان زورولي او د هغوی د حوصلو د ماتولو هڅه یې کړې
او دلته په امریکا کې داسې ښکاري چې واکمن ریپبلیکن او مخالف ډیموکریټ ګوندونه نن په هیواد کې د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د بیړني حالت اعلانولو مخه ونیسي
قدر من اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دې او زره نور مهمو خبرونو تفصیل ته
د بلوچستان په لورلای ضلع کې د ممکنه وژل شوي ارمان لوڼی د څلوېښتۍ پر جوړونکو او نورو هغو کسانو باندې پولیسو مقدمه درج کړې چې د ارمان د وژنې د مقدمې درج کولو لپاره یې درخواست ورکړی و وکیل صادق خان علیزی او د هغه ملګرو پرون د پاکستان د نورو ښارونو غوندې په لورلای بازار کې د ارمان لوڼی د څلوېښتمې په مناسبت غونډه جوړه کړې وه په غونډه کې وینا کوونکو د ارمان لوڼی د وژنې د مقدمې درج کولو او د هغه کورنۍ ته د انصاف غوښتنه کړې وه الیزی ویو ای ڈیوا ته ویلی پولیسو د 1300 کسانو په ضد نن مقدمه درج کړې چې وایي د نورو کسانو په ګډون د ده او د ارمان لوڼی د وژنې د پیښې د دوو عیني شاهدانو جلیل افغان عبدالقیم ملازی او ځای خبریال پر محمد کاکړ نومون هم په کې شامل دي په دې اړه نور تفصیل د نفیس ټکر په دې رپورت کې
په پاکستان کې د حکومت ځینې ګامونه داسې ښایي چې دا په دغه هیواد کې د افغانستان پولې ته سیرمه د نږدې 500 میلیونو پښتنو په زخمونو د مالګ اچول برابر دي تازه بل مثال یې په بیارامه بلوچستان صوبه کې د هغه کسانو پر ضد اف آی آر درج کول دي چې د حکومت نه یې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د وژل شوي غړي ارمان لوڼی د قاتل خلاف د اف آی آر درج کول غوښتنه کوله ارمان لوڼی نږدې 30 ورځې وړاندې پولیسو نیولی و او رپورټونه وایي چې په لورلای کې د پولیسو یو افسر په وهلو او ټکولو وجلی و د پښتنو سره په پاکستان کې د زور زیاتی خبرونه اوس د پاکستان نه بهر وتی دي د نړیوالو مطبوعاتي ادارو تر څنګ د بشري حقونو د سار ډلو هم سو وارې په تیر یو کال کې د پاکستان پر ریاست نیوکې کړي او د پښتنو سره د شوي ظلم غندنه کړې ده
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده
د افغانستان سرخر کابل غزنی کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم په سلګونو مدني فعالانو لیکوالانو په بلابلو غونډو کې د پروفیسر ارمان لوڼی د سلويخت تی مراسم منځلې دي د دې ناستو ګډونوالو په کوټه کې د پی ټی ایم د غړي ارمان لوڼی وجنه وغندله او د منظور پښتون د مبارزې د ملاتړ څرګندولو تر څنګ د ملګرو ملتونو په نړیوالو ادارو غږ وکړو چې د پښتون قوم د حقونو دفاع دی وکړي
امریکای ویلی چې پاکستان د انصاف غوښتنې لپاره د راپورته شوی پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان زورولي او د هغوی د حوصلو ماتولو هڅه یې کړې ده د امریکای د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته په وړاندې کړل شوی خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونو په مشکوکو مقابلو کې له عدالت پرته خلک وژلي دي رپورت وایي د تیر کال په پیل کې پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم خپل اکثریتي پښتانه پلویان د انصاف غوښتنې او د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په ضد په احتجاجونو کې د ګډون لپاره چمتو کړل
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بهرنیو پوځونو استادو ته په واضح کړی دا چې په پوځي عملیاتو کې د عامو وګړو وژنه د هغه حکومت ته هیڅکله د منلو وړ نه ده او نور باید عملیاتو کې د عامو وګړو د وژنو مخه ونیول شي. د افغانستان صدارتي ماڼۍ د بیان له مخې د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د صدر اشرف غنی په مشرۍ کې د عملیاتو په جریان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په موخه امنیتی غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشرانو او د وس ملاتړ مموریت استازو هم برخه لرله.
او د اسلام آباد های کورټ د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل نوم له هیواد بهر د سفري بندیزونو له نوملاړ د ایستلو امر کړی دی. های کورټ دا فیصله د فبروري پر 19 محفوظه کړې وه او نن یې واوروله چې پکې د کورونا چارو وزارت ویل سوي ګلالۍ اسماعیل ته د پاسپورټ ورکړي ځکه چې نوم یې په ایسیل کې اچول ناقانونه عمل دی. دغه عدالتي فیصله 14 پاڼې ده او پکې ویل سوي چې په پاکستان کې له هیواد بهر د سفري بندیزونو قانون موجود دی او که حکومت مت غواړي چې هغه له بهر تګ مان کړي نو بیا دې له قانون سره سم اقدام وکړي.
د بلوچستان صوبې په جنوبی ضلع پنجګور کې عمومي چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 نور جوبل شوي دي. پنجګور د ایران سره په پوله پرته د بلوچستان صوبې د مکران ډیویژن ضلع ده. پولیسو ویلي په سمدستي ډول د چاودنې د علت پخلی نشي کولی خو معلومیږي چې چاودونکي مواد په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوي وو. د چارواکو په وینا په چاودنه کې مړی او جوبل نږدې هسپتال ته رسول شوي دي.
د برازیل په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې 8 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د برازیل ساو پالو ښار ته نږدې په یو سکول کې هغه وخت وسوه چې د سکول دوه پخوانیو زده کوونکو له وسلو چاکوګانو تبرونو او لندیو سره په پټو مخونو د سکول په انګړ کې پر زده کوونکو او کارکوونکو بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا زده کوونکي او کارکوونکي ووژل. د وژل شویو زده کوونکو عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ شول شوي دي. پولیس وایي یو بردګر تر پیښې وروسته لومړی خپل ملګری او بیا خپل ځان هم په ډزو وواژه چې وایي د یو عمر 19 او د بل 15 کالو. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده او چارواکي یې په اړه پلټنه کوي. خو د یوه 19 کلن بردګر مور ویلي چې زوی یې په سکول کې ځورول شوی وو.
په ملیشیا کې چارواکي د هغه ویتنامي ښځې پر ضد قضیه وړاندې بوزي چې په چا تور دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جان اون ناسکا ورور یې وجلې. په دغه قضیه کې د انډونیشیا سره تعلق لرونکي یو ښځه 3 ورځې وړاندې د عدالت لخوا خوشي کړې شوې ده. د انډونیشیا وکیل محمد سکندر احمد د زیارت په ورځ عدالت ته ویلي چې د هیواد لوی سرکاري وکیل د ویتنام حکومت هغه خواست رد کړی چې د دغه 30 کلنې ښځې پر ضد جوړه شوې قضیه دې ختمه کړې شي. په دغې ښځې تور دی چې د کیم جان نیم په مخ یې زارجن سپری کړیو کړی چې هغه د کوالالمپور په هوایی ډګر روان وو.
د امریکې په سینټ کې هغه قرارداد ته مثبت رای ورکړل شوې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه قرارداد پرون د 45 رایو په ملاتړ او د 46 په مخالفت سره منظور شوی دی. د سینټ په 100 کسیز پارلمان کې 53 ریپبلیکن، 45 ډیموکریټان او 2 خپلواک سینیټران دي او د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو هم د دې قرارداد په پلوي رای ورکړی دی. دغه قرارداد به اوس د استازو جرګې ته لیږل کیږي چې ډیموکریټان پکې اکثریت دي او ډېر امکان شته چې هلته هم منظور شي.
او تمه ده د امریکا سینټ باندې د زیارت یا پنځمې په ورځ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا اعلان شوی بیړنۍ حالت رد کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
سینټ کې د ریپبلیکن ګوند ځینې سینیټرانو د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ملک کې بیړني حالت اعلامیې ردولو کې د ډیموکرات ګوند سره د یوځای کېدو ژمنه کړې. په سینټ کې ریپبلیکن پارټي د ډیموکراتیک ګوند د 30 په مقابله کې 350 سره اکثریت لري. سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکي د اقلیتي ګوند مشر چک شومر ویلي آیا چې کله هر ځل صدر د کانګرس نه څه ترلاسه نه کړي نو هغه ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت اعلانول شي او کانګرس به غنی دې ته ډېر کمزورې جواب ورکوي. نمولی دا د شرم نه ډک کار بللی. د ریپبلیکن پارټۍ یو شمېر غړي د صدر ټرمپ لخوا د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې د غیر قانوني خلکو امریکې ته راتګ مخنیولو لپاره بیړنۍ حالت اعلانولو په سر خوشاله نه دي او وایي د امریکې آئین په ملک کې د پیسو خرڅ کولو اختیار کانګرس ته ورکوي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوخ خبرونه اورئ.
د بریگزټ تړون تر ردیدو وروسته له یورپی اتحاد له کوم تړون پرته د وتلو د مخنیوي لپاره د برتانیا په پارلمان کې د رای اچولو درې ورځنی بهیر نن پای ته رسیدلی. د دغو رایو په اساس به د پارلمان غړي دا پریکړه کوي چې آیا له یورپی اتحادیې دا وغواړي که ونه غواړي چې له خپل اتحاد د برتانیې ایستل وځنډوي. د پارلمان غړو په زیات اکثریت سره د بریگزټ لپاره د وزیر اعظم تریسا می د شرایطو په خلاف رای ورکړه او د مارچ پر 9 له یورپی اتحاد د وتلو امکان رد کړ. که پارلمان د رایو په اساس دا پریکړه منظور کړه نو په دې برخه کې د پرمختګ لپاره به یورپی اتحاد د نورو غړو هیوادونو تایید ته هم اړتیا ولري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لمړنۍ مادیګرنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. پرون په د پاکستان د غنو لوی شاورونو په ګډون په افغانستان او نورو نړۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ممکنه وجلسوي مشر ارمان لونی د څلوېشتې مراسم ول مانځل سول. دوی غوښتنه کوله چې په لورلای ښار کې د ارمان لونی د وژنې په ضد اف آی آر درج شي، خو وایي چې د ارمان لونی د وژنې په ضد پولیسو اف آی آر تر اوسه نه دی درج کړی. خو په هماغه لورلای ښار کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د ارمان لونی د څلوېښتې غونډه کوله، پولیسو نن د هغوی په ضد اف آی آر درج کړی دی. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په لورالای ښار کې اډوکیټ صادق خان غلیزی او د هغه ملګرو پرون د ارمان لونی د سلویختې په مناسبت دستور را جوړ کړی و. په دغه غونډه کې ډیرو خلکو ګډون کړی و چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو سره سره د سیاسي ګوندونو غړو او د مدني فعالانو هم ګډون کړی و. په غونډه کې وینا کوونکو د ارمان لونی د وژنې د مقدمې درج کولو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنې کولې. غلیزی او خاغلی غلیزی وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي پولیس د دوی 14 کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. هغه وایي په مقدمه کې د ده خپل نوم صادق خان علیزی او د ارمان لونی د وژنې د پیښې عیني دوه ګواهان جلیل افغان، عبدالقیوم ملازی او ځایي خبریال پیر محمد کاکړ هم شامل دي. په دغه کسانو کې چې مقدمه پې درج شوې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي مشران او غړي هم شامل دي. وایس اف امریکا ډیوته د مقدمې یا اف آی آر په ترلاسه شوې پرچه کې لیکل شوی چې دا کسانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد نارې وهلي او خلک یې د ریاست په ضد راپارولي او د لوډ سپیکر غیر قانوني استعمال کړي، ځکه پرې مقدمه درج شوې ده. خو علیزی وایس اف امریکا ته ویلي دوی د قانون تر مخه په پرامن ډول غونډه را جوړه کړې وه او د خپل جایز حق یعنی د ارمان لونی کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنې یې کولې. د ارمان لونی د وژنې په څلوېښتمه د نړۍ او د افغانستان تر څنګ پاکستان په غټو وړو ښارونو کې غونډې را جوړې شوې او دغه یوه غوښتنه یې کوله چې د لونی د وژنې مقدمه دې درج شي او د هغه په وژنه کې ککړو ته د سزا ورکړی شي. ابراهیم ارمان لونی چې د پی ټی ایم یو فعال غړی او استاد و، د هغه د خور وړانګې لوڼۍ او پی ټی ایم د غړو په وینا په 2 فروری د پولیس په تشدد وژل شوو، خو د لورالای پولیس دغه تورونه نه مني. د بلوچستان صوبې حکومت وایي د ارمان لوڼۍ د وژنې د علت معلومولو لپاره طبي معاینه یا پوسټ ماتم شوی او د هغه د وجود ځینې برخې لاهور تلیباټۍ ته لیږلې، خو تر اوسه یې رپورټ نه دی راغلی. د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو هم وایي چې څو پورې د پوسټ ماتم رپورټ نه وي راغلی تر هغې مقدمه نشي درج کولی. په پاکستان کې اکثره پښتانه او بلوچستان د ریاست نه ګیله مند دي او وایي په دغه هیواد کې چې کوم خلک د ورک شوو کسانو د موندلو لپاره احتجاجونه کوي هغه په خپله اکثر د ریاستي ادارو لخوا ورکیږي. د پی ټی ایم وژل شوي غړي پروفیسر ابراهیم لونی هم په پولیسو د شوي بمی حمله په ضد احتجاج کوو چې هم د پولیس لخوا له تشدد ښکار شو. داغه د کورنۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای په دغه احتجاج د پولیس لخوا له تشدد په نتیجه کې ارمان لونی وجل شو. د دغه پیښې د موقع گواهان هم وایي د لورالۍ د پولیسو یو افسر ارمان لوڼی د ټوپک په کنداغ په سر ووهلو چې له کبله یې ارمان بې هوشه شو او څو ساعته وروسته یې سا ورکړه. خو د بلوچستان حکومتي چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي د ارمان لوڼی پوسټ مارټم رپورټ یې لیږلی او تر څو دغه رپورټ فیصله نه وي راغلي دوی څه نه شي ویلی او نه د چا په ضد اف آی آر درج کولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوردونکو دا ډیوا ریډیو ده. قدر اوردونکو موږ سره اوس یو شمېر نور خبرونه او رپورټونه هم لرو. زو افغانستان ته د افغانستان سرخر کابل غزنی کونړ لنګرهار پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم په سلګونو مدني فعالانو لیکوالانو په بیلابیلو غونډو کې د پروفیسر ارمان لوڼی د سلوختې مراسم منځلي دي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د پلازمینې کابل غزنی کونړ ننګرهار پکتیکا او خوست ولایتونو کې په لسګونو مدني فعالانو فرهنګیانو لیکوالانو په بیلابیلو غونډو کې د پروفیسور ابراهیم ارمان دی وژنې د چلوېختې په مراسمو کې برخه واخیسته او د هغه روح ته دعا وکړه. د دې ناستو ګډونوالو د پی ټی ایم غړي ابراهیم ارمان وژنه وغندل او د منظور پښتون له مبارزې ملاتړ څرګند کړ او د ملګرو ملتونو په نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې د پښتون قوم له حقونو دفاع وکړي. سویلی خوست ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د مدني ټولنو لسګونو غړو د کوزي پښتونخوا د پی ټی ایم د غړي پروفیسر ابراهیم ارمان د وژل کېدو څلوېښتي ولمنځله. د څلوېښتۍ لمنځلو په هدف جوړو شوو مراسمو ته په وینا کې د مدني بنسټونو غړو وویل ارمان پښتون قوم ته د عدالت او انصاف چیغه پورته کړې وه او دوی به د هغه غږ په مدني او ټولنیزو حرکتونو کې ژوندی ساتي. مدني فعال همایون له ډیوې سره په خبرو کې د ارمان مبارزه سپینسلی و او له همدې عمله په خوست کې د هغې څلوېښتې لمنځلو په هدف د مراسمو په جوړېدو کې د هغه روح ته دعا وشوه.
شهید ارمان لوڼی څلوېښتمه ورځ وه یا څلوېښتي وه. په دې مناسبت مونږ راټول شوي وو او د ده روح ته مو دعا وکړه او د ده دغه غږ به مونږ ساتو، همداسې ژوندی به ساتو. خو د نړیوالو هغه بشري حقوقو ټولنو نه چې په نړۍ کې د بشر د حقوق دپاره کار کوي په هغې مونږ غږ کوو چې دغه ډول وژنې او ظلم د مخه ونیسي.
د مدني ټولنې غړي فرید قربان د ارمان وژنه له ډیوې سره د خبرو پر مهال ستر بشري جنایت یاد کړ. نوموړی وایي د ارمان د وژل کېدو کیس لا هم د پاکستان حکومت نه دی رسمي کړی. قربان د بشر حقونو د خوندیتوب له نړیوالو ادارو څخه یې غوښتنه وکړه چې د ابراهیم ارمان قضیې د څېړلو په پروسه کې او هغه ته د انصاف په رسېدو کې مرسته وکړي. هغه وویل چې د پی ټی ایم مبارزه پښتنو ته د حقونو د رسېدو لپاره پیل شوې او ځواکمنتیا لپاره یې باید په ټوله سیمه او نړۍ کې د بشریت او انساني حقونو د پر ځای کېدو په موخه لا پیاوړي شي.
پښتون د مبارزې نه د غږ اوچاتولو نه او د خپل ځان د ژغورلو نه بغیر بله لار نه لري. پښتون که ارام کښېني هغه وژل کېږي، د هغوی په حق کې ظلم کېږي او بلکې حق یې خوړل کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم غړی پروفیسر ابراهیم ارمان څلوېښتي مراسم په داسې حال کې په خوست کې پر ځای شول چې نوموړي د فبروري میاشت په لومړیو کې د بلوچستان په لورلیي سیمه کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال له پولیسو سره په اخو ډب کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په ټولو نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کانګرس ته په وړاندې کړل شوی خپل ریپورت کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په مشکوکو مقابلو کې له عدالت پرته خلک وژلي او د انصاف غوښتنې لپاره د راپورته شوي پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان یې ځورولي او د هغوی د حوصلو ماتولو هڅه یې کړې ده. تفصیل یې زموږ همکاره وږمه جالوان راوروي.
امریکا وایي چې پاکستان د پښتنو د حقونو د غوښتنو لپاره راپورته شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان ځورولي او د هغوی د حوصلو ماتولو هڅه یې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو محکمې د چهارشنبې په ورځ په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته په وړاندې کړل شوي خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په شکمنو مقابلو کې د عدالت نه په شیشه وژنې کړې دي او د نقیب مسید په وژنه تورن راونوار له نیول کېدو وروسته په ضمانت خوشې کړل شوی دی. د رپورټ د جزئیاتو له مخې د کال 2013 په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خپل اکثریتي پښتانه پلویان د انصاف د غوښتنې او د امنیتي ځواکونو د ناروا چلند پر ضد په پرلت غځولو کې د ګډون لپاره چمتو کړي. رپورټ کې مبصرینو له خولې ویل شوي دي چې د پېښور، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور په ګډون د ټول هیواد په ګڼو ښارونو کې په زرګونو خلکو په پرامنه احتجاجونو کې برخه اخیستې وه، خو چارواکو د نیولو، ویرولو او تنګولو له لارې د دغو مظاهرچیانو د حوصلو ماتولو هڅه کړې. په رپورټ کې ویل شوي داسې رپورټونه دي چې حکومتي امنیتي ځواکونو ولسي وګړو ته مرجوبله اړولې او هغوی په ګرد هیواد کې د شکمنو توندلارو پر ضد عملیاتو په مهال د عدالت تر شا وژنو کې ککړ دي. د امریکې د بهرنیو چارو محکمه وایي ګڼ میډیا رپورټونو په ډاګه کړې ده چې پولیسو او امنیتي ځواکونو په پولیس مقابلو کې مشکوک ترګر وژلي، خو په دغو وژنو کې د عدالت تر شا د پښتون ځوان نقیب مسید وژنه هم شامل ده. د رپورټ له مخې تیر کال د جنوري په 13 نیټه په کراچۍ کې پښتون ځوان نقیب مسید د پولیسو یو شکمنه مقابله کې وژل شو، خو د بشري حقونو ملي کمیسیون او د سند پولیسو په لټون کې د نتیجې ته رسیدلي چې دغه یو ماورای عدالت وژنه وه چې د ترګري ضد عملیات په مهال رامنځته شوې وه. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې خراب امنیتي وضع، د امنیتي ځواکونو او توندلارو لخوا د خلکو ویرول، قبایلي سیمو او بلوچستان ته د بهر نه د خلکو په ورتګ د حکومتي امنیتي ځواکونو کنټرول هغه علتونه دي چې د بشري حقونو سازمانونه په دغه سیمو کې د پوځي بدسلوکۍ د ښکار خلکو سره د مرستو په لړ کې د خنډانو سره مخ کوي. همدغه راز خبریالان هم د ګڼو خنډونو له امله د دې جوګه نه دي چې دغو سیمو وضعیت ښکاره کړي. پاکستان لا په سمدستي توګه د امریکا په دې تازه رپورټ خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې چې کله هم په پاکستان د نورو هیوادونو یا د بشري حقونو د تنظیمونو لخوا د دغسې رقم نیوکې شوي نو هغه رد کړي دي او دعوه کوي چې بشري حقونه په سختۍ سره مراتوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
د اسلام آباد های کورټ د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل نوم د هیواد بهر د سفري بندیزونو د نوملله د ایستلو عمل کړی دی. های کورټ دا فیصله د فروری په 19 هوندې کړې او نن یې واوروله چې پکې د کورونو چارو وزارت ته ویل شوي ګلالۍ اسماعیل ته د پاسپورټ ورکړي ځکه چې نوم یې په ای سی ایل کې اچول غیر قانون عمل دی. په دې اړه نور حال د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
زما په خیر د عدالت د فیصله ډیره پروګرسیو فیصله ده، ځکه چې بدی کې کومه خبره عدالت ډیر صفا کړه، هغه دا کړه چې دا نو په غیر قانوني طریقے سره پی سی ایل کې چول شوی دی، قانون نه دی فالو کړی شوی. په فیصله کې دا خبره هم صفا لیکلې ده چې د قانون مطابق باندې د چانه پاسپورت ضبط کول نه مخکې دا ضروري وي چې هغه ته حق ملاوي شي چې دا غي خبره هم اوریدل شي، او په دې کیس کې زما خبره نه دا اوریدل شي، دا د قانون خلاف ورزي ده. او په اخر کې دا کوم چې کتل څه تللی چې دینوم پی سی ایل کې واسو لیکي چې قانون شته او قانون فالو کوي. نو دا هم یو پوزټیو خبر ده چې هغه کې دار کې لږی د قانون کتا سوکه چې قانون به فالو کوي د قانون خلاف تاسو چا نه حق نه شي غسته دا یو ډیر اوږده 14 پیجز فیصله ده او په هغه کې د ډیرو زړو کیسز سره ریفرنس ورکړل شوی دی چې کوم نه دا خبره په کې ثابته کړه چې د سفر کولو حق دا یو آئینی حق دی د نن سبا په دې جدید دنیا کې د سفر کولو حق د انسان روزګار حق سره د تعلیم حق سره نور مذهبي حقوق سره هم تړل شوی دی نو چانه د سفر حق غسل چې کوم دی نو دا ډیر ظلم ورته اتي دی او ډیر
څنګه چې تاسو نوم عدالت امر ورک نو تاسو څه ګڼئ څه هیله لرئ د وزارت داخله نه چې تاسو نوم به اوس د ACL نه لرې کړی شي
زما خو خیال ده چې اوس انټیریر منیسټری ته پکار دي چې هغه د عدالت توهین عدالت کې خو ځان شامل نه کی او فورن زما پاسپورت هم ته واپس راکړي او زما نوم د ACL نه د عدالت حکم باندې لري کی ځکه چې عدالت حکم ورکړی دی چې فورن د زما نوم لرې کړل شي او ماته د پاسپورت واپس راکړل شي نو کار خو ده چې اوس انټیریر منیسټری به خبر باندې عمل وکړي
د پی ټی ایم په حواله سره تاسو هلي ځلي جاری وي کنه
ګورې دا تقریبا یو کال چې ریاست ما باندې هر قسم له جبر او کو زما د تنظیم بندول اکاونټونه بندول بیا مقدمو کې زمانو مچول شو بیا اول ځي گرفتار کړلم پی سی ایل باندې واچولم بیا په د 5 فروری والو په احتجاج کې زه گرفتار کړلم زمانه مسنګ پرسن جوړ کور ډیر کوشنه پس بیا ځري کور شم خو په دې عمل کې ما کله هم خپل پښتون تحفظ موومنت سره زده اصول په بنیاد باندې ولاړم زه یو هیومن رائټس اکټیویست یم او د هیومن رائټس اکټیویست په توګه باندې ما همیشه هر تحریک ته خپل سپورټ کړی دی چې کوم د انساني حقوق خبره کړی ده د شهري حقوق خبره کړی ده نو زما سپورټ نه دی ختم شوی نه به ختمیږي او نه به کمیږي ما مخکې هم ډېر کلک ملاتړ کړی دی د پی ټی ایم او زما راتلونکي وخت کې هم ډېر کلک ملاتړ کوم پرون هم د ارمان نوړي سلوستي واځه د سلوستي لپاره خپل سوازه ثابت ته تللی هم چې داغه په سلوستي په چې کوم ریفرنس او پاغه کې شرکت وکم او خبرې وکړل شم نو ما خپل زما ملاتړ چې کوم دی نو زه یو قدم هم نه یم شاته شوی مخکې وزم په ملاتړ کې شاته بنه
ډیره مهرباني درانه اوسه آباد اوسه د ډیو ریډیو سره د خبرو کول
د اسلام آباد های کورټ پر پریکړه مو د ګلالی اسماعیل خبرګون واورید او اوس په دیاړه د ارشد حسین ریپورت هم ستاسو پام را ګرځوم
د بشری حقوقو پښتنې فعال ګلاله اسماعیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د اسلام آباد های کورټ لخوا د ګلاله اسماعیل نوم د سفری بندیزونو د نوملړ څخه د وښکلو د پریکړې هرکلی کړی دی او ګلاله اسماعیل ویلی دی بیا به هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ جاری ساتي ښکارا دی چې د اسلام آباد های کورټ د زیارت پر ورځ د ګلاله اسماعیل نوم د سفری بندیزونو د نوملړ څخه د وستلو امر کړی خدای هم ویلی چې د کورونو چارو وزارت د ایسای د وړاندیزونو پرانا کې د هغه پاسپورت ضبط کولی یا نور مناسب ګامونه اغستی شي د پاکستان حکومت تیر کال په ګلاله اسماعیل د ریاست مخالفه فعالیتونو تور لګولې وو او د هغې نومې د سفری بندیزونو په نوم لړ کې اچولې وو ګلاله اسماعیل د اسلام آباد های کورټ د دغه پریکړې هر کلی کړي او ډیو ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې بیا به هم د بشري حقوقو د پاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ جاری ساتي
زما په خیر د عدالت د فیصله ډیره پروګرسیو فیصله ده ځکه چې بده کې کوم خبر عدالت ډیر صفا کړی دا هغه دا کړی دا چې دا نو بغیر قانوني طریقې سره پی سی ایل کې چول شوی دی قانون نه فالو کړی شوی په فیصله کې دا خبر هم صفا لیکلی دی چې د قانون مطابق باندې د چانه پاسپورت ضبط کول نه مخکې دا ضروری وي چې هغه ته حق ملاو شي چې دا غي خبر هم واردل شي او په دې کیس کې زما خبره نه دا اوریدل شي دا د قانون خلاف ورزي ده پښتون تحفظ موومنت سره زده د اصول په بنیاد باندې ولاړم زه یو هیومن رائټس اکټیویست یم او د هیومن رائټس اکټیویست په توګه باندې ما همیشه هر تحریک خپل سپورټ کړی دی چې کوم د انساني حقوق خبره کړی ده د شهري حقوق خبره کړی ده نو زما سپورټ نه دی ختم شوی نه به ختمیږي او نه به کمیږي ما مخکې هم ډیر کلک ملاتړ کړی دی د پی ټی ایم او زما راتلونکي وخت کې هم ډیر کلک ملاتړ کوم
د سفری بندیزونو ضد ګلاله اسماعیل اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړی و او د هغې د خواست د اورېدنې په مهال تیر کال اسلام آباد های کورټ ته ویلي شوی و چې د ګلاله اسماعیل نوم د استخباراتي ادارې ایسای په وینا ای سی ایل کې اچولې شوی و د پښتونخوا د سوابې سیمې سره تعلق لرونکي مدني فعال ګلاله اسماعیل د خزو د بیدارې د یو غیر دولتي سازمان مشري په غاړه لري خو په دې نږدې وختونو کې هغه د پښتنو د ناقانونه وجنو او بې درکه کولو پر ضد هم په ګڼو مهمو فورمونو غږ پورته کړی وو د اسلام آباد های کورټ په دغه فیصله خپل خبرګون کې د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي بلال مسعود ډیو ریډیو سره په خبرو کې د دغه فیصله هرکلی کړی او وایي
بالکل دا چلو د کورٹ فیصله وا اشرف فیصله وکړه بلکې مونږ خو دغه بدغ نظر ګورو چې دا خو بر بنیادی مونږ سره جاتای شو کنه صدا سے خاص شګړه خې زمونږ سره انده کړی دا ګلالي اسماعیل سره خنه دا کړی ول دا سے دی ګونا کړای وو چې په باندې کورٹ دا کیسه لاړا د کورٹ فیصله په سناو کړه دوی دې سیل نه لړکړه چلو اوس دا خو شیک دام دې چې کورٹ به فیصله په وکړه او دې سیل نه لړکړه بنیادی خو دا زمونږ سره د پی ټی ایم سره عملګری سیل تا چول ټول سره سره جاتای دی آیا دغه ګونا سو څه ګونا باندې دغه ول چول دي هیڅ پته نه ورته لګي
د پښتون ژغورنې غورزنګ د شمیرو تر مخه دا مهال د غورزنګ د خوښه دولس فعالینو نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې شامل دي او هیله سرګنده کړې چې عدالت به هم د هغوی د فعالینو نمونه د ای سی ایل نوکاږي اسلام آباد های کورټ کې د ګلاله اسماعیل د خواست د اوریدنې په مهال د هغې وکیل محکمې ته ویلي وو چې نه خو په ګلاله اسماعیل سره مقدمه درج وه او نه کوم جرم کې ککړ وه خو د هغې باوجود برطانیې څخه وطن ته پر رارسېدو ولکه کې اغستلې شوې وه ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ڈیو خپرونه ده
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیو ریڈیو تھا یہ والی بیا پا خیر رالے وقت شوید ہے پا پاکستان کے دا مخام شپگنی میں افغانستان کی دا مخام شپگ او دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سہارے نحنی میں بجی دی دا خبرون اوڑان دیکھون کے زر شویب زادہ
اوزا بارک والمی خیر
یہ والی بیا ستا سو پا امرا گرزو دا اس وقت مهم خبرون سر ٹکو تا
په پاکستان او افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د وژل شوي غړي ارمان لوڼی د څلوېښتۍ لمانځلو په مراسمو کې په پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې غندل شوي او د بلوچستان په لورلای کې پولیسو د احتجاج کوونکو په ضد نن اف آی آر درج کړی دی
اخوا د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په نړۍ کې د انساني حقوقو د صورتحال په اړه خپل کلیز رپورٹ کې ویلي په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې او د قانون خلاف ورزي نور هم زیاتې شوې رپورٹ وايي پاکستان د انصاف د غوښتنې لپاره راپورته شوې پښتون ژغورنې غورځنګ په لویان زورولي او د هغوی د حوصلو ماتولو هڅه کړې ده
او داسې ښکاري چې دلته په امریکا کې واکمن ریپبلیکن او مخالف ډیموکریټ ګوندونه نن په هیواد کې د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د بیړني حالت اعلانولو مخه ونیسي
او اوس غوښ شي د دې خبرونو تفصیل ته
د بلوچستان په لورلای ضلع کې د ممکنه وژل شوي ارمان لوڼی د څلوېښتۍ پر جوړوونکو او نورو هغو کسانو باندې پولیسو مقدمه درج کړې چې د ارمان د وژنې د مقدمې درج کولو لپاره یې درخواست ورکړی وو وکیل صادق خان علیزي او د هغه ملګرو پرون د پاکستان د نورو ښارونو غوندې په لورلای بازار کې د ارمان لوڼی د څلوېښتۍ په مناسبت غونډه جوړه کړې وه په غونډه کې وینا کوونکو د ارمان لوڼی د وژنې د مقدمې درج کولو او د هغه کورنۍ ته د انصاف غوښتنه کړې وه علیزي وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي پولیسو د درلسو کسانو په ضد نن مقدمه درج کړې چې وایي د نورو کسانو په ګډون د ده او د ارمان لوڼی د وژنې د پیښې د دوو عیني شاهدانو جلیل افغان عبدالقیم ملازی او ځایي خبریال پیر محمد کاکړ نومونه هم پکې شامل دي
د افغانستان سرخه کابل غزنی کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې په سلګونو مدني فعالانو لیکوالانو په بیلابیلو غونډو کې د پروفیسر ارمان لوڼی د څلوېښتۍ مراسم منځلې دي د دې ناسو ګډونوالو په کوټه کې د پی ټی ایم د غړي د ارمان لوڼی وژنه وغندله او د منظور پښتون د مبارزې د ملاتړ څرګندولو تر څنګ د ملګرو ملتونو په نړیوالو ادارو غږ کړی چې د پښتون قوم د حقونو دفاع دې وکړي
امریکه ویلی پاکستان د انصاف غوښتنې لپاره د راپورته سوي پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان زورولي او د هغوی د حوصلو ماتولو هڅه کړې ده د امریکې د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته په وړاندې کړل سوي خپل رپورټ کې ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونو په مشکوکو مقابلو کې له عدالت پرته خلک وژلي دي په رپورټ کې د مبصرینو لخوا ویل شوي چې د پېښور کراچۍ اسلام آباد او لاهور په ګډون د پاکستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو خلکو په پروامنه احتجاجونو برخه اخیستې وه خو چارواکو یې د نیولو ویرولو او ځورولو له لارې د حوصلو ماتولو هڅه کړې وه
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو استازو ته واضح کړی ده چې په پوځي عملیاتو کې د عامو وګړو وژنه د هغه حکومت ته هیڅکله د منلو وړ نه ده او نور باید عملیاتو کې د عامو وګړو د وژنو مخه ونیول شي.
د اسلام آباد های کورټ د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالی اسماعیل نوم له هیواد بهر د سفری بندیزونو له نوملاړه د ایستلو امر کړی دی. های کورټ دا فیصله د فبروري پر 19 محفوظه کړې وه او نن یې واوروله چې پکې د کورونا چارو وزارت ته ویل شوی ګلالی اسماعیل ته د پاسپورت ورکړي ځکه چې نوم یې په ایسیل کې اچول ناقانونه عمل دی.
د بلوچستان صوبې په ضلع جنوبی ضلع پنجګور کې یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. پنجګور د ایران سره په پوله پرته د بلوچستان صوبې د مکران ډیویژن ضلع ده.
د برازیل په یو سکول کې د ډزو په یوه پیښه کې اته تنه وژل شوي او لږ تر لږه 12 ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د برازیل ساو پاولو ښار ته نږدې په یو سکول کې هغه وخت وسوه چې د سکول دوه پخوانیو زده کوونکو له وسلو چاکوګانو تبرونو او لندیو سره په پټو مخونو د سکول په انګړ کې پر زده کوونکو او کارکوونکو بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا زده کوونکي او کارکوونکي پکې وژل شوي. د وژل شویو زده کوونکو عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ شول شوي دي.
په ملیشیا کې چارواکي د هغه ویتنامي ښځې پر ضد قضیه په وړاندې بوزي په چا چې تور دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جان اون ناسکا ورور یې وجلې. په دغه قضیه کې د انډونیشیا سره تعلق لرونکي یوه ښځه 3 ورځې وړاندې د عدالت لخوا خوشي کړې شوې ده.
د امریکا په سنټ کې هغه قرارداد ته مثبت رائے ورکړل شوی چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه قرارداد پرون د 45 رایو په ملاتړ او د 46 په مثبت په مخالفت سره منظور شوی دی. د سنټ په اصل کسیز پارلمان کې 45 ریپبلیکن 45 ډیموکراټان او دوه خپلواک سنیټران دي او د ریپبلیکن ګوند سنیټرانو هم د دې قرارداد په پلوي رائے ورکړي دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري. چین د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د شاملېدو د هڅو مخه نیولې ده، خو بل لور ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د تحریک انصاف پر مرکزی حکومت تور لګولی چې وایي د جیش محمد په شمول د نورو تندرو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل یې له اسلام آباد د پیر ولایت شاپ رپورټ کې اورو.
امریکا، فرانس او برتانیا د مولانا مسعود اظهر نوم نړیوال ترهګر ګرځولو په اړه قرارداد د تیرې میاشتې په 18 نیټه وړاندې کړی و، خو د چین نه مخالفت له کبله د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل کې دغه قرارداد نه دی منظور شوی. دا څلورم ځل دی چې چین مسعود اظهر نړیوال ترهګر ګرځولو نه بچ کوي، او د چین د باندینو چارو وزارت ویان د خپل حکومت دغه پریکړې د دفاع تر څنګ په دې معامله د خبرو اترو لار خپلولو باندې ټینګار کړی دی. د سره د هند د باندې نو چارو وزارت د چین په دغه پریکړه باندې مایوسی سرګنده کړې ده، او د چین دغه ګامې د مسعود اظهر او د دغه جماعت په ضد د کاروایو په لار کې لوی خنډ ګرځولې دي. دا په داسې حال چې په خپل پاکستان د نن لوی سیاسي پیپلز ګوند په مرکزی حکومت باندې د لاقانونه ګرځولې شوې ډلو سره د مرستو تورونه لګوي. کراچۍ کې خبریالانو سره خبرو کې د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری تور لګولې چې مرکز کې درې وزیران په جار باندې د لاقانونه ډلو سره د مرستو او د دوی د کاروایو دفاع کوي. بلاول بټو زرداری په دغه تور باندې د کورنو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی او د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر د استعفا غوښتنه هم کوي، او د زیاته کړي که داسې اونه شو نو بیا خو نه عام ولس او نه به مخالفه سیاسي ګوندونه د حکومت لخوا د لاقانونه ډلو په ضد د کاروایو په دعوو باندې باور وکړي. هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړی بهرامن تنګي که څه هم د چین دغه ګام دا وخت د پاکستان سره په سفارتي محاذ باندې لوی کومک بلي، خو ورسره دی د حکومت نه د جیش محمد او دغه شان نور یو شمېر لاقانونه ګرځولې شوې ډلو په ضد د کاروایو غوښتنه هم کوي.
نو موږ دا وایو چې موجوده حکومت د سټیپس والی او داسې څنګه چې زمونږ همسایه ممالک دی، وخت د افغانستان مسله ده، د انډیا مسله ده، د ایران مسله ده، نو یو طرف د برابرۍ په بنیاد تعلقات استوار کې، او بل طرف دی په ملک کې د امن راوستو د پاره اپوزیشن جماعتونو لیډرشپ په اعتماد کې والی او د دشګردي خلاف د نېشنل اکشن پلان مطابق کاروي وکړي. کاغه جیش محمد دی او کاغه کلادم تنظیمونه دي، نو کچره حکومت ته دا پته لګي چې اغه کلادم تنظیمونو په موجودګۍ کې یا د اغه د نوي نمونو په موجودګۍ کې زمنګ ملک چې دینو اغا امته چې لکه بدنامي کې، نو لہذا حکومت دا ذمہ داری جوړیږي چې اغه خلاف سټینډ والی. خو
بلخوا د پاکستان حکومت د جیش محمد په شمول ټول لا قانون ګرځول شوی ډلو په ضد د کاروایو پخلی کوي، او دا داوه هم کوي چې پاکستان به خپل خاوره د بل یو هیواد په ضد کارول، او دا داوه هم کوي چې پاکستان به څوک هم خپل خاوره د بل یو هیواد په ضد کارول ته نه پریږدي. تیرونه د پاکستان حکومت د مسعود اظهر زوی او د ضرور په شمول د لا قانون ډلو سلور سلویخ فعالینو د نیولو داوه کړې وه. هند د کال 2000 راهسې په خپل خاوره رامنځته شوې د ترهګرۍ یو شمېر بریدونو ذمهوار مسعود اظهر ګرځوي، او په کال 2016 کې د هند پټانکوټ فوجي اډه باندې شوې ترهګر برید نه وروسته د پاکستان د هغه وخت حکومت د مسعود اظهر د نیولو داوه کړې وه. خو لا تر اوسه پورې پته نه لګي چې د مسعود اظهر خلاف د پاکستان حکومت څه قانوني کاروایی کړې ده. 13 میاشت د هند پلوامه سیمه کې ترسره شوې ترهګر برید چې پکې سلور سلویخ هندي سرتیري وژلي شوو، هند یو ځل بیا د دې منصوبه ساز مسعود اظهر ګرځولې وو، او هندي مطبوعاتو تر مخه د هند باندې نو چارو وزیر سشما سوراج ویلي که د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ځان ته یو خو حکمران وایي نو مسعود اظهر دې دوی ته اسپاري. بلخوا د پاکستان حکومت د هند لخوا پلوامه حمله کې د مسعود اظهر د ککړتیا په حق له د هند لخوا پاکستان ته سپارل شوي شواهد نیمګړې بلي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @voadiwa.
ګران اردوونکو دا ډیوا ریډیو دا قدرمن اردوونکو، نن په ګرد نړۍ کې د ګردو د ناروغۍ په حقلا د پوهې ورځ منځلې کیږي، په دغه اړه به هم رپورټونه او په نن خبرونو کې ځانګړې مرکې هم اورې. موږ سره اوسئ خو تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د امریکا د سینټ په حقلا تماله د امریکا سینټ باندې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا اعلان شوی بیړنۍ حالت رد کړي. په سینټ کې یو شمېر ریپبلیکن وکیلانو هم له ډیموکراټانو سره لاس یو کړی، تر څو نن د ټرمپ لخوا اعلان شوی بیړنۍ حالت چې له مخې به یې د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره پیسې ورکول کیږي رد کړي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ یو تفصیلي حال زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2013 کال کې د بشري حقوقو په اړه په خپل راپور کې ویلي، له بشري حقوقو څخه سرغړونه اوس هم په هغو هیوادونو کې روانه ده په کومو کې چې له پخوا څخه اندېښنې موجودې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ځانګړې توګه په چین کې له مسلمانانو لګکیو سره روان چلند ته ګوته نیولې.
نن ورځ تر 1 میلیون زیات ایغوریان، قزاقیان او نور مسلمانان په داسې روزنیزو کیمپونو کې کی اچولې شوي تر څو مذهبي او نژادي پیژنګلو یې پاک کړی شي.
په وینزویلا کې له محکمې پرته وژنې کیږي، ازادي نشته، او په سیاست کې برخه اخیستلو باندې بندیزونه دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیموکراسۍ بشري حقونو له څانګې څخه مایکل کوزاک
وایي،
په وینزویلا کې د بشري حقونو حالت ډیر خراب دی. زه فکر کوم چې په اړه اسناد په سمه توګه په دې راپور کې راټول شوي، خو دا راپور یوازې د تیر کال تر پایه پورې حالاتو باندې لیکل شوی، د هغې وروستو حالات نور هم خراب شوي دي.
په دغه راپور کې د جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي عربستان حکومت غندل شوی، خو بیا هم د دغې پیښې تر شا د ستر مشکوک ولیعهد محمد بن سلمان نوم نه دی یاد شوی. مایکل کوزاک وایي امریکا په سعودي عربستان باندې فشار راوړی تر څو د دغه مارک تر شا لاس لرونکي ومومي.
تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه پلټنې په هیڅ ډول نه دي بشپړې شوې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل امریکا له بشري حقونو څخه د تیری مسلې له ملګرو سره هم داسې اتصاري لکه له نورو سره یې چې کوي.
زمونږ هر وخت مخه دا وي چې د بشري حقونو په برخه کې ننګونې او ستونزې ومومو، او بیا د امریکا له اغیز او زور څخه په کار اخستو باندې په هر هیواد کې د غوره حالاتو پر لور ګام پورته کوو، او د بشری حقوقو د ساتلو په برخه کې سخت ټینګار کوو.
په دغه راپور کې د ایران د بشری حقوقو د مشهوري وکیلی نسرین ستودا کیسه هم راخستل شوې. نسرین په تیر جون میاشت کې نیول شوې او بیا په 18 کال بند او 138 درو وهلو باندې محکومه شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت څخه رابرټ پلادینو وویل
دغه محاکمه ډیره له ظلم څخه ډکه وه. د هغې ټول جرم دا و چې ایرانی میرمنو ته یې د حقونو پوهه ورکوله او له هغو ایرانیو میرمنو څخه یې دفاع کوله، کومې چې د جبري حجاب د قانون پر ضد د سوله ییز لاریون پر مهال د رژیم لخوا نیول شوې وې.
خو بیا هم څېړونکي او ناقدین د امریکا د حکومت لخوا د بشري حقونو په راپورونو باندې نیوکې کوي چې د هغو بشري تیریو په اړه کافي خبرې پکې نشته، د کومو له امله چې ښځې او جونې په خورا زیاته کچه اغیزمنې کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی.
د پاکستان سٹیټ بینک خلکو ته د کور جوړولو لپاره د قرضور کولو په اړه نوې پالیسی جوړه کړې چې اندازې 2.5 میلیونه روپیو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل پېښور د حمید الله پر رپورٹ کې اورو.
سٹیټ بینک په نوې پالیسی کې کمرشل بینکونو ته د کم مصرف کورونو جوړولو لپاره خلکو ته د قرضې ورکولو په لړ کې سلور رعایتونه ورکړي دي. د دې کې یو رعایت د قرضې حد د 1.5 لک روپو د کور لپاره 2.3 لک روپو قرضې زیات کړل شوی دی. د دې پالیسی سره سره سٹیټ بینک د ترهګرانو د اغیزمند سیمو زنانو کونډو او نرخزیانو لپاره د اسلامي قرضې یو سکیم هم اجرا کړی دی. په دې دواړو سکیمونو کې یو سایل ته د قرضې شرایط لا نه دي واضحه، خو د پښتونخوا د هاوسنګ محکمې پخوانی ډایرکټر سیف عثماني وایي دا قرضه او په دې سود د وخت سره بدلیږي. د 20 لک قرضې اغستو په وخت دا نشي اندازه کېدی چې دا قرضه به ختمن څومره تمامیږي.
بینک چې موجوده کم طریقې کار دی هغه ته وایي چې را هغه کیبور پلس 2+3 هغه دا دی چې کراچۍ کې چې کراچی انټر بینک چې کم ریټ دی د انټرسټ نو هغه بچاج کی ورسره با 2% 3% 4% سے بینکوں نے چیری آغا پکی سروس چارجز خلقوں نے باخلی نو آغا دا سی رہی چی دیگر مثال تاسو دا سی والے چی درسلور میں اشتی مخ کی چی کم انٹرسٹ ریٹ ہو یا کیبور ہو نو آغا 6 or 6.5% ہو اس آغا یو دم 10% 11% جم شو.
د دویمې پالیسۍ لاندې د قرضې ټول رقم د کال 2023 تر اخره پورې 2.5 بلین روپۍ دی. د دې سکیم لاندې قرضه غستونکي به 2.5 کاله کې دا پیسې واپس کوي. سٹیټ بینک به د دې سکیم پیسې د هغه مالي شرکتونو او بینکونو د لارې ورکوي چې د اسلامي مداربې اصول په قرضه ورکولو کې کاري، خو د اورنی سکیم ټول حجم یا مالیت لا نه دی څرګند شوی. په پښتونخوا کې که د کم مصرف کورونو جوړولو په اړه د قرضې خواهشمند د قرضې په ترلاسه کولو کې شک ولري نو ګرم نه دي. سیف عثماني وایي کمرشل بینکونه د قرضې ورکولو په اړه د پښتونخوا سیمه اوس هم د سور لکیر دننه ساتي او دی وایي تر اوسه یوازې 4 کمرشل بینکونه په دې صوبه کې صرف سرکاري نوکرانو ته د کورونو جوړولو قرضه ورکوي.
زمنګ صوبې کې خو جنرالي ریلیکټنټ دي چې هغه خپل ته هیڅ قسم قرضه نه ورکوي، یوازې کورونو پرې د نور کاروبار لیم نه ورکوي. کورونو لدلته کې زمنګ په صوبه کې بالکل د نش برابر ده او هغه د ملک ته مقابله کې او موږ بیا ډیر شی تګو دون ورستو کوس کوششونه کړی دي. 4 روپیه 5 بینکونو سره چې کوم صوبې زمنګا مفاهمتونه کړی دي کې نېشنل بینک ته، خیبر بینک ته، حبیب میټرو دی او هاوس بلډینګ فینانس کارپوریشن دی.
خو د کم قیمت کور د پاره د 1.5 لک روپو هټ ټاکل په شهري مرکزونو کې د کور جوړولو د پاره پوره رقم دی. طاهر خټک د پاکستان انجینرینګ کونسل فعال غړی دی. دی وایي تر سوچ په داسې سکیمونو کې د کورونو مالکان د ځای خرڅولو یا د کرایه‌دار ساتلو پابندي اونه لګول شي نو کورونه او ځمکه به ګران وي او د کم آمدن د طبقه د وسه به بهر وي.
او تاسو نن هم چې لاړ شئ اعتبار کې د یو پنځ مرلې پلاټ ته پوسو مو کې نو هغه د کروڑ نه بره دغه قیمت دی. نو دا لکه یو ډیر غټ تضاد زمونږ په مارکیټ کې یو ټینشن کریئیټ شو. د څه د وجه چې لکه زمونږ کم انویسټرز یا چې کم زمونږ زبوتو وایم چې کم زمونږ ریئل اسټیټ ڈیولپمنٹ ہو آگا یہ پبل طرف لاڑے او زمون چکم آگا کورنو چکم احاطے ہوئے آگا دا بزنس کموڈیٹیز پہ طور بانے یا مثال پہ طور دا کاروبار دا کاروبار یو شکل اختیار.
طاہر خٹک دا ہم وائی کچر دا کم قیمت پہ چکر کے قرض ورکون کی او یا دا تعمیرات پہ معیار نظر لرن کے ادارے دا جوڑی دن کے کورنو پہ معیار او ورسرا دا تڑل سہولیات پہ ورکڑے غفلت او کی نو دا ٹول منصوبہ خپل افادیت او معنی پہ اول سر کے بیلی. حمید اللہ، ویو ویر ڈیوا نیوز پہ خبر.
قدر من اردن خدا وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دم سر اوسے الیکسا تستو بتا سو نن د ڈیوا ریڈیو ہیلو وی خبرونه زم همکار صداقت جان سر اوری پتا خبرونه کی تاسو هم نه خپل برخه غسته شی و سمزو خیبر ضلع لوشلمان قدر من اردن کو پا خیبر ضلع کے تعلیم چکا محکمہ داغی پر لوشلمان کے دا یو ہائی اسکول سرکاری ہائی اسکول دا معشمانو دا داخلو دا لسم د امتحان د پاره چې کوم داخلي رد شوی داغي پلټنی انکوائری پیل کړی دا د ماشومان وای چې د دې د سکول د استادانو او د پرنسپل د وجنه د دې داخلي پاتې شوی دی او دی به نشي کولای چې سه کال د لسم امتحان نور کړی. په دې اړه تفصیلی حال د ډیوی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب راکړي.
نن یې د زیارت پر ورځ کله چې په ګرده خیبر پښتونخوا کې د نهم او لسم سمت د بورډ امتحان شروع شوی د لنی کوتل پریس کلب ته راغلو د لوی شلمان ولی محمد کورونو حکومتي های سکول شپاړس محصلینو شکایت وکړو چې نن هغوی له په دغه امتحان کې په دغې وجه د کېناستو اجازه ورنه کړی شوه چې د هغوی سره د پېښور امتحاني بورډ له اړخه جاري کول کېدونکي امتحاني رول نمبر یې نه وي. هغوی تورو لګاوه چې د مصر خان نومې د دوی د سکول عارضي پرنسپل یا هډ ماسټر دوی نه درې میاشتې وړاندې د بورډ د امتحان دپاره د یوه طالب بیلم په سر 2009 واخله تر 2500 روپۍ اخیشته وي، خو عین نن یعنی په 14 مارچ ورته پته ولګیده چې نه خو د هغوی امتحاني فیس مصر خان نومي استاد جمع کړی او نه دوی ته رول نمبر جاری کړی شوی. د دغه سکول د نهم صنف یو طالب علم نصیر الله وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې د مصر خان استاد د بیلوزۍ له وجې د هغوی یو تعلیمي کال ضایع شو.
مونږ لې تقریبا 2500 روپۍ اخیستی دي. مونږ ته ویلې چې نهم کلاس د هیله ده، بورډ امتحان نه دی راغلی، مونږ لې چې کومې پیسې اخیستی دي، مونږ سره ظلم کړی دی. مونږ ته ویل رول نمبر یې در کوم 1500 روپۍ راوړی، چې مونږ هغې ته غاړه کې خدا 1500 روپو ته غریبیم ده، هغې ته هم غاړه کې خدا بیا ویل ستاسو د هیلې مونږ بورډ له نه دي وړي. مونږ لی ذمواري واخیستله، مونږ هغه په تمو خو هغه بېغم وو. مونږ ته ویله چې ستاسو داخلي به راځي، مونږ هغه ته په تمه شولو، مونږ اوس دوباره ورلو، مونږ ته ستاسو داخلي مونږ بورډ نه دی وړي، مونږ غونډ خال ځای شو.
هم د دغه علاقې یو بل طالب علم اختر خان وویل چې د مصر خان نومي استاد چا چې دوی نه په دوکه پیسې جمع کړې وي اوس غایب شوی او دوی د امتحان ورکول نه محرومه شول.
مونږ سره استاد ډېر زیاتې بده وکړو استاد جی، چې مال تقریبا 2000 روپۍ یو واخیستې، 1600 روپۍ بل واخیستې، پیلې له 500 واخیستلې او تقریبا 300 روپۍ ما بل ورته ولګول بل پرونو. او استاد نن پرون تللی دی بورډ ته، ټلیفون ته وکړو بېګا پرون ته کول اوچته وینو بیا بند کړو ټلیفونو، دا پته نه لګي چې چېرته دی لمبر شته که نشته. لمبر زموږ نه دي راغلي، نور راغلي پرایویټ ولم راغلي دي، ټول راغلي زموږ هغه نه دي راغلي، او موږ ټول ریګولر پرایویټ هم پکې نشته، ټول ریګولر پیسې ټول هم برابر اخیستې دي، راته ویل چې نور به هم د لاخلمه پیسې.
وایس اف امریکا ډیوه چې په دغه موضوع د خیبر ضلع د تعلیم د محکمې مشر افسر جدون خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې د مصر خان نومې د لوی شلمان حکومتي سکول استاد په ضد د دغه علاقانو محاصرینو په شکایت پلټنې شروع کړی شوي او ورسره دا چې د دغه استاد په ضد نورې هم انکوایرین روانې دي. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د لوی شلمان ولی محمد کورونو های سکول مستقل هډ ماسټر په خپل اثر رسوخ د دغه رستوپاتې علاقې نه په جمرود کې د تعلیم د محکمې مرکزي دفتر ته د فوډ ډایرکټر په حیث ځان را بدل کړی، خو په دغه دفتر کې د محکمې نورو چارواکو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې له اړخه شروع کړی شوي قبالي محاصلینو له د ویډیا خوراک ورکولو دغه پروګرام ډېره موده وړاندې ختم کړی شوی، خو د خلیل الرحمان نومې د ولی محمد کورونو های سکول هډ ماسټر اوس هم په دغه کې ځان برقرار ساتلی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر جدون خان یې چې تر څو د صوبې د تعلیم محکمې مشر ډایرکټر له اړخه هغه له د خلیل الرحمان خپل اصل وظیفې ته واپس لګلو امر نه ورکړی شوی، تر هغې هغه د خپل اړخه د هغه په ضد څه کاروایي نشي کولی. د خیبر ضلع په باړه جمرود لنډی کوتل تحصیلونو کې سخت کال د شپږو زرو نه زیات هلکان او جینکۍ محاصرینې د نهم او لسم په کالیز امتحانونو کې برخه اخلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
اوس هم د روغتیا په اړه یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. نن په ټوله نړۍ کې د ګردو یا د پښتورګو د ناروغۍ په ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د روغتیا کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې هر لسم تن په یوه نه یوه ډول د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، او هر کال په دې هیواد کې 20,000 تنه د پښتورګو له ناروغیو مړه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیاض ظفر په رپورټ کې اورو.
نن په ټوله نړۍ کې د ګردو نړیواله ورځ منځلې کیږي. د یوې سروې مطابق په دنیا کې دا وخت 80 کروڑ د ګردو مریضان دي، او په پاکستان کې د ګردو د مریضانو شمیره د 2 کروڑ نه زیاته ده، او پاکستان کې هر لسم تن د ګردو د مرض ښکار دی. پاکستان د ګردو په مرض کې په نړۍ کې په 8 نمبر دی، چرته چې د ګردو د مریضانو شمیره زیاته ده، او پاکستان کې هر کال 20,000 انسانان د ګردو د مرض د لاسه مري. پاکستان کې د ګردو د مرض علاج ګران دی، او په کوم ویډیا هسپتالونو کې چې د ګردو د مریض ډایلاسیس یا د ګردو صفائی کیږي، نو هم مریض د وینې د تیلې او ضروري سامان د 2,000 روپو نه تر 3,000 روپو پورې پخپله اخلي. د نواز شریف کډنی هسپتال ایم ایس ډاکټر غلام رحمانی دی وتوای
په یو پیشنټ باندې تقریبا 3,000 پر روپو پورې تقریبا خرچ راځي په یو پیشنټ باندې چې دا موږ فری کوو. د ډایلیسیس پیشنټ بزان لخپل ډایلیزر په پیسو باندې راوړلې، د میډیسن به ټول ځان لو پیسو باندې اغستل.
د ګردو یو مریضه رخصانه وایي چې هغه د ګردو د صفایي یا د ډایلیسیس د پاره دویم کال لې چې د هسپتال ته راځي.
ما دا دویم کال لې او من سار وخت را شو بیا ناسو دمبر رات زر نه راځي او سم تکلیف را ده. سار وخت راځو سوال لو په گاډو کې راځي، من ته ماشينان نو راوړای سامان نه لاوړای
یو بل مریض اقبال شاه وایي چې هغه هفته کې 2 ورځې د ګردو د صفایي د پاره هسپتال ته راځي، خو هسپتال کې مشینان کم او مریضان زیات دي، او د ترانسپلانټ یا د ګردو د بدلولو انتظام پکې نشته.
او دلته هفته کې 2 پیری ډایلیسیس راځم جی. جی کمې خو پکې ډېر زیات مشینان هم کم دي جی، او د ترانسپلانټ دغه چې پکې وشي ډېر بخای جی. او
پاکستان کې د ګردو په غیر قانوني توګه په بدلولو بندیز دی، او صرف نږدې رشتہ دار مریض لا خپل ګردې ورکولای شي. خو د دې باوجود هم په ډیرو خارونو کې دا غیر قانوني کاروبار کیږي. د رپورټونو تر مخه د پنجاب په بعضو غریبو سیمو کې خلک خپل ګردې د 50,000 روپو نه تر 70,000 روپو پورې خرڅوي، چې مخکې ایجنټانی خلکو ته د 10,000 روپو نه تر 45,000 روپو پورې لګی. د ګردو ډاکټران وایي چې ګرده د بدن اهم جز دی، کوم چې د بدن نه خراب او زیات مواد خارجوي او بلډ پرشر کنټرول ساتي. دوی وایي چې د ګردو د سخت مرض نه د بچ کېدو واحد حل احتیاط دی. ډاکټران وایي چې عام خلک دې متیازې یا رفا حاجت په وخت کوي، د ډیر وخته پورې دې په یو ځای باندې نه کینی، خپل خوب دې پوره کړي، او گیسی مشروبات لکه کوکا کولا پیپسی وغیرہ دې نسکي، دا ډیر زیات سری غوښ نه دی ډډه کړي، چینی او د مالګي استعمال دې کم کړي، جنک فوډ یعنی چپس پاپړ وغیرہ دې نه خوري، خپل بلډ پریشر دې په کنټرول کې ساتي، او د سیګریټ نوشي یا د نورو نشونه دې ځان په ډډه ساتي. پوهان وایي چې عام خلک دې اوبه زیات اسکي، او دا دردونو دوایانو استعمال دې کم کړي، خپل د وجود وزن دې په کنټرول کې ساتي، او روزانه دې ورزش کړي چې د ګردو د دغه سخت مرزونو نه بچ پاتې شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویل نه به ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویل یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه به ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نا